مخ کیږي. د یادولو وړ ده چې دا دواړه لوبې سبا د اگست په 8 سهار 9 بجې پیلېږي. په کابل کې نن د نجونو بالینګ لوبې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبه کې دوه ټیمونه برخه لرله. لوبه کابل ټیم وګټله. د دې یو ورځنی لوبې هدف دا دی څو غوره لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپیژندل شي. او د افریقای لوبډلې لوبډل مشر فاف دو پلیسې د افریقا د غوره کرکټ لوبغاړي په توګه جایزه ترلاسه کړه. د سویلي افریقا کرکټ بورډ هغه په یو ورځنیو لوبو کې د کال غوره کرکټ لوبغاړی پیژندلی. د افریقا کرکټ بورډ هر کال د غوره لوبغاړي جایزې ورکوي. یو ورځنیو لوبو لوبغاړو کې دو پلیسې او د ټیسټ لوبو غوره لوبغاړي جایزه بیا کوینټن ډیکاک ترلاسه کړه.
سپورتي خبرونه مو له ناجیه ساپی څخه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم د ازادۍ رادیو د اوریدونکو ځینې پیغامونه چې تاسو موږ ته رالیږلي. رحماني صاحب چې د ځای نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي د طالبانو د قرآن او دین په نوم هغه ناروا کارونه وکړه، خو نتیجه یې دا وه چې افغانستان یې په یوه میاشت کې پرېښود. مسافر لیکلي، سلام د ازادۍ رادیو کارکونکو ته، وعلیکم سلام. د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ، نو بهار ولسوالۍ، اطغار ولسوالۍ او شملزو ولسوالۍ باندې طالبانو دا یوه میاشت کېږي عمومي لاره بنده کړې ده. له والي صاحب څخه مو دا غوښتنه ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه کړي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. عابد صاحب بیا له کندهار څخه لیکلي دي، زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې د منافقینو، چې د ده په وینا دا اس ام اس یې لیکلی دی، وایي د منافقینو پر اعلان غوږ مه نیسئ او په انتخاباتو کې ګډون وکړئ. او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه لیکي، که راروان لوی اختر ته اوربند تامین نسي، د تیرې جولای میاشتې په شان به په روانه میاشت کې ملکي تلفات ډیر سي. همداراز فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلی دي، د سولې هوکړه لیک ته په تمه یو، الله دې سوله راولي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه واورو. لمړی نیمه نړۍ چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي، د ازادي راډیو پروګرام هغه اورو، او وروسته کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا
چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینی خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیکه وی خخ ځوي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا شی پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی، که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي، چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر سمرا چې نیکا وی خخځوی خو یور یور ده ډیرای وخت خځو مېړې دي کنه یو بل سره جنگ کوي خو کله چې واګ نیسی د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي ما بیل تحریکوي چې نه تا ته د مېړې د خبره وکړه ته باید داسې ورته ویلی وای دغه جواب دې کړای وای نو هغه ته وای چې د تا خځه خو داسې ژبه لري تا ته د خبره وکړلې تا به یو څپېړه مخ ته وهلې وای زه دې ته مجبور شوم چې د کور پریکړه نور مې خپل پلان کړل لاړ شم.
ډیرای وختونه په ظاهر چنې کړنې د خزو په ژوند ژوري او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قسط اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډېری وخت یې د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد او کبر او تکبر یې دا اجازه
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي مور خور ورور او ورېندار ترې خفه کیږي او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کیږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کیدی شي بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او لیورونو لخوا وهل ټکول شوې ده چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډیر صبر یې وکړ خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لیورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې به زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي زما خواړه خوښوي دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه خو دې پکې نوره مالګه اضافه واچول دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې ما ته بهانه وکړله وایي ما دې کې مالګه وکتله مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې هغه ټول زما د خواښې د لاسه وه ټول به ما ته په قار حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ ارامښت او سکون ترې اخلي داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بیبي شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
په خپله خوشحاله ومه د دوی په کور کې د خسرانو په کور کې دا غونډه رانه خوشحاله دي غونډه رانه رضا دي د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي دعاګوی دي رانه زویه په خپله سایه ښه نسي هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه خبونه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې وي او جایده زه اول اخره به داسې زغلې ومه په چا باندې مې کار نه پلرلو ته ته غونډه دوار به راته کل خواهی که می خسر می غونده خدا نه خوشحاله و خپل خپلوان را نه خوشحاله و انگان دو سال مسیم د المسایم د شکر د زمان می دی مسیر نه زتین کور گرد وارده ده زب خپل لکه مور غونده چنگا کم دی دوی پسر د زمان و پسر د انگان دو پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو پا په میړه باندې دا واجب ده، درې شیان په واجبېږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي، په هر اندازې چې ټاکلې وي او په هر اندازې چې ورته رضایت ښودلې وي. هلک میرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي میرمنې ته چې په کور کې کچېرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي، لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکي څه خبر ډیره ویره لري.
چې کله یو جلې پیدا کیږي هغه ته د سویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به یو چا مسولیت لري او یو شاهزاده ورازي او تا بوري او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بل اخر دغه جلې ټول خوبونه په خپل خاوند پس نخلوي، یعنی خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځانته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضي مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورنۍ اختلافاتو یو لوی لامل کېدلی. بل دلیل یې د کورنۍ اختلافاتو ګوره چې افغانستان کې یو جلې واده کوي، نو دا جلې له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ خو پیژنه چې څوره اماهنګي کولای شي، څونه له یو بل سره مشترک نکتې لري، د فرهنګي لحاظه، تحصیلي لحاظه، سنني لحاظه، څوره یې منلای شي، څوره یې نشي منلای. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل بنه.
د نیم نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درېندو او خواخیانو